درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي تیر کال په افغانستان کې 9.5 زره قابلې او روغتیا پالانې روزلی دي. یونیسف نن دوشنبه پر خپل ایکس پانه کښلی چې په 2023 میلادي کال کې همداراز 1,300,000 افغانانو ته د ژوند ژغورنې روغتیایي خدمات او خوراکي مواد برابر کړي دي. د یونیسف په وینا د دوی له لوري د 9.5 زره قابلو او روغتیا پالانو روزنه به ماشومانو او میندو ته د روغتیایي خدماتو په رسولو کې مرسته وکوي. افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په اولاد د میندو مړینې پکې خورا زیاتې دي. په پیکن کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د پاسپورټونو د توزیع د بهیر د پیلېدو خبر ورکوي. د سفارت نن پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر د دې خبر ترڅنګ یوازې دومره ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ په څه باندې 2 کلنه دوره کې په چین کې په قونسلي چارو کې د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې کړې دي. چین د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو تېره اونۍ د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو لخوا د ګمارل شوي سفیر اسدالله بلال کریمي باور لیک ومانه. د خیبر پښتونخوا ایالت په ډیر اسماعیل خان کې د پولیسو پر یوې تانې په وسلوال برید کې تر لسو زیاتو پولیسو ته مرجوب لا اوښتې ده. د ډیر اسماعیل خان پولیسو نن دوشنبه رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې وسلوالو تیره شپه شاوخوا 3 بجې په درابن کې پر تانه برید وکړ چې په نتیجه کې لږ تر لږه لس پولیس ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. د درابن د پولیسو د مشر مرستیال ملک انیس الحسین ویلي چې د امنیتي ځواکونو او حمله کوونکو ترمنځ نښتو یو ساعت دوام وکړ چې پکې برید کوونکو له لاسي بمونو هم کار واخیست. د هغه په وینا وسلوال د پیښې له ځایه په تیښته بریالي شوي او دوی د موندلو په لټه کې دي. په سوریه کې د ایران د سپاهي پاسداران د ځواکونو پر مرکزونو د امریکا د بریدونو په ترڅ کې د فاتمیون لخکر د یو جګپوړي غړي د وژل کېدو خبر ورکړ شوی. له افغان وسلوالو جوړ دغه ځواک د ایران د سپاهي پاسداران په خود څانګې پورې تړلی دی. د ایران د فارس خبري آژانس پرون پر خپل ایکس پانه لیکلی چې د فاتمیون لخکر دغه وژل شوی جګپوړي غړی سید حمزه علوی نومیده چې په 1400 و د شمل مریض کال کې د افغانستان په پروان ولایت کې زیږیدلی و. د راپور له مخې نو وړې د شنبې په ورځ سهار مهال وبشل شو، خو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. امریکا په وروستیو کې په سوریه کې د سپای پاسداران ځواکونو او د ایران پر ملاتړو ملیشو بریدونه زیات کړي دي. په سوریه کې د امریکا له ملاتړ برخمنو د کردانو په مشهي ځواکونو نن وویل چې پر وی اډې د بی پیلوټ الوتکو په برید کې شپږ غړي وژل شوي دي. د روټرز خبري آژانس د راپور له مخې دوه سیمه ییزو سرچینو ویلي چې دغه برید د سوریې له دایر الزور سیمې چې کنټرول یې د سوریې د حکومت په لاس کې دی شوی دی. ویل شوي چې په دې سیمه کې د ایران له ملاتړ برخمنې هغه ډلې فعالې دي چې اکثره وختونه بریدونه کوي. او سریلانکا له افغانستان ټیسټ لوبه په 10 وکټونو وګټله. سریلانکای لوبغاړو نن د دې ټیسټ مسابقې په 4مه ورځ افغان لوبغاړي په داسې حال کې وسوځول چې د سریلانکا د لومړۍ پاڼې یا اننګز له 409 منډو څخه یوازې 55 منډې زیاتې وکړې. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او سریلانکا لوبډلې 3 ورځنۍ او 3 شل اوور سیالۍ هم وکړي. د دواړو ټیمونو لومړۍ 1 ورځنۍ مسابقه به د راتلونکي جمعې په ورځ وي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د پخوانی افغان پوزیانو د ملاتړ کمیټه وایي طالبان لا هم د جمهوریت نظام ګنش میر پوزیان په بند کې ساتي. یو پاکستانی ورسپانه ادعا کوي چې د سیمې هیوادونو د تروریستي ډلو د نه ځپلو په خاطر پر طالبانو اعتراض کړي. په پکتیا کې خلک د هوا له سړوالي او بیوزلۍ شکایت کوي.
امیر دی انسیار د دبلی پی نه د طالبانو چې میر سره زمانه مرسته وکړي، امیر نه زمانه مرسته بند کړي دي.
دا د خوست وزیرستاني کډوالو شکایت او وای چې لنړیوالو د مرستو غوښتنه کوي. په اورزګان کې یو لوی بند جوړی شي.
د پروژې په تطبیق ورسره زموږ د ولایت زراعت واده کوي او د دې ولایت سربېره زموږ حاصلات و درنور ولایتو پرم صادریږي.
افغانستان د سریلانکا په وړاندې د ورځنیو سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړه.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې د طالبانو د زندانونو د څارنې او د پخوانیو پوځیانو د خوشی کولو لپاره پر طالبانو د نړیوالو د فشار غوښتنه کړې ده. په دې اړه هم راپور لرو چې څو شیبې وروسته وړاندې کیږي. خو لومړی څو د پاکستان په لور د پاکستان په کراچی ښار کې د طالبانو د حکومت کنسول عبدالجبار تخاری ازادي رادیو ته ویلي چې د پاکستان لړمحالي حکومت د څباندې 1,300,000 بیا اسناد افغان کډوالو د اوسېدو موده غځولې ده. پاکستانی رسنۍ خیبر نیوز هم خبر ورکړی چې د دغه هیواد کابینې د 1,300,000 بیا اسناد افغان کډوالو د اوسېدو نیټه د دوو نورو میاشتو لپاره غځولې ده. خو په پاکستان کې یو شمېر بیا اسناد افغان کډوالو په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شورا ازادي راډیو ته ویلي دي چې دا مولت ډېر کم دی. د دې موضوع جزئیات واوري.
د پاکستان لړمحالي حکومت د سلګونه زره بی اسناد افغان کډوالو له ایستلو وروسته د 1.3 میلیون افغانانو د اوسېدو موده د دوه نورو میاشتو لپاره وغځوله. پاکستانی رسنۍ خیبر نیوز دغه خبر خپور کړی او ویلي دي د دغه هیواد د موقت حکومت د کابینې د پریکړې له مخې بی اسناد افغان کډوال د 2024 کال د مارچ تر وروستیو پورې په پاکستان کې پاتې کېدلی شي. خیبر نیوز خبر ورکړی چې دغه پریکړه د پاکستان د سرحدونو وزارت د وړاندیز پر بنسټ شوې ده. په همدې حال کې په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت قونسل عبدالجبار تخاری هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې د پاکستان موقت حکومت د بی اسناد افغان کډوالو د اوسېدو موده د دوه میاشتو لپاره غځولې ده.
تقریبا د اکتوبر 2023 میلادي کال نه ډیر افغانان ونیول شو، ډیر افغانان وایستل شو. دا هغه افغانان چې قانوني دستاویزات نه درلودو، په دې کې به ډیر افغانان هم لر چې قانوني دستاویزات درلودو هغه هم پاکستان لر افغانستان ته. اوس حکومت پاکستان اعلان کړی دی چې کوم افغانان قانوني دستاویزات نه لري د دې تعداد تقریبا 1.3 یا 4 تا غسی بیانوي. هغه کسان کولی شي 2 میاشتې مارچ پوری پاکستان کې پاتې شي، یعنی 2 میاشتې وخت دي تور کړی دي.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې یو شمیر هغه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري وایي د ویزې او د اوسېدو د نورو اسنادو د نه لرلو ترڅنګ له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي او دغه 2 میاشتنی مهلت د دوی لپاره بسنه نه کوي. نویدا افضلی چې پاکستان کې افغان کډواله د ازادي راډیو ته یو ویل د شته ستونزو له امله د دې او نورو افغان کډوالو رواني وضعیت خنه دي. هغه وایي
د وکالو رئیس په دې خوا پاکستان کې هم د کیس پر رابطه باندې انتظار حالت کې یو او کوم مهله چې پاکستان راکړي د 2 میاشتې دی هغې پورې که مونږ تخلیه نه شو نو مونږ ډیپورټ کوي. ورته هم خطره د ژوند ده او دلته هم د کور کرایګانې ډېر قیمتي دي. په اسانۍ باندې کور نه پیدا کېږي. شخصا زه خپله یو کور نه جواب کړم، بلکې دلته امکانات د ژوند نشته.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا مسؤول میر احمد رؤفی هم د پاکستان د موقت حکومت د دې پریکړې هرکلی کوي، خو وایي چې دغه مهلت کافي نه دی او باید افغان کډوالو ته نور وخت ورکړل شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د افغان کډوالو د پناه غوښتنې سازمانونه او هیوادونه دي د دوی دوسیو ته پاملرنه وکړي او یادې په پاکستان کې د اوسېدو د اسنادو په ترلاسه کولو کې له دوی سره مرسته وکړي.
موږ هیله لرو هغه هیوادونه چې کډوال مني او نور بنسټونه هم اقدام وکړي او په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره روښانه انساني او اسلامي پریکړه وکړي څو زموږ دا ستونزه حل شي.
هغه وایي له دې سره سره په دې وروستیو کې د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشتو افغان کډوالو د پاکستانی پولیسو لخوا د زورونې په اړه د شورا ته شکایت کړی و. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د پاکستان موقت حکومت د بی اسناد افغان کډوالو شمیر 1,900,000 تنه ښودلی او د 2023 کال د نومبر په لومړۍ نیټه یې د هغوی د ایستلو بهیر پیل کړ. په پاکستان کې د طالبانو د حکومت قونسلګری وایي یوازې په 13 میاشتو کې 600,000 افغان کډوال له پاکستانه افغانستان ته په زور یا په خپله خوښه ستانه شوي دي.
په په پاکستان کې پاتې کیږي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې تیر شپه په یو برید کې لاسو زیاتو پولیسو ته مرجو بل واوښته. دا برید داسې مهال وشو چې په دې هیواد کې عمومي انتخاباتو ته یوازې درې ورځې پاتې دي. د دغو انتخاباتو په درشل کې په پاکستان کې په تیر بیا په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې بریدونه زیات شوي دي. د دې موضوع جزئیات له نوریاس نوری اورو.
د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په ډیره اسماعیل خان کې د پولیسو پر یوې تارنې په وسلوال برید کې لسو زیاتو پولیسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ډیره اسماعیل خان پولیسو نن دوشنبه رسنیو ته په یوه استولي بیان کې ویلي چې وسلوالو تېره شپه شاوخوا درې بجې په درابند کې پر 14 ټانه برید وکړ چې په نتیجه کې لږ تر لږه لس پولیس وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د بیان له مخې ټپیان د ډیره اسماعیل خان مرکزي روغتون ته وړل شوي دي. د درابند پولیسو د مشر مرستیال ملک انیس الحسین ویلی چې د امنیتي ځواکونو او حمله کوونکو ترمنځ نښتو یو ساعت دوام وکړ چې پکې برید کوونکو له لاسي بمونو همکار واخیست. د هغه په وینا وسلوال د پیښې له ځایه په تیښته بریالي شوي او دوی د موندلو په لټه کې دي. د شراب خان په نوم د دې تارنې یو پولیس مشال راډیو ته د پیښې په اړه وویل.
یو غټه د مکه وسو لګیټ سره بیا موږ راووتو بهر به ډزې مازیم کولې دا ګرنیټونه را شروع تھانه چار طرف ګرنیټونه را وسکېل.
تر اوسه د غبرید مسولیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. خو په سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی او یو شمېر نورې ډلې فعال دي. د غبرید داسې مهال شوی چې درې ورځې وروسته د فبروري په اتمه په پاکستان کې عمومي انتخابات ترسره کیږي او ورسره هم مهاله بریدونه هم زیات شوي دي. د ډېره اسماعیل خان په دې سیمه کې له دې مخکې هم پر امنیتي ځواکونو ډېرې حملې شوي چې تر ټولو لویه د روان کال د لیندۍ په یوویشتمه وه چې پکې درویشت پوځیان ووژل شول او تر دېرشو زیات ټپیان شول. د دغه برید مسؤلیت د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې کمې پیژندل شوې ډلې منلی و. د پاکستان په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې په دې وروستیو کې د شخړو له زیاتوالي سره د فبروري د اتمې د عمومي انتخاباتو په درشل کې له چارواکو سره د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې. خو د پاکستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون له امنیتي چارواکو سره له مشورو وروسته وویل چې انتخابات به له پلان سره سم پر مخ لاړ شي. پاکستانی چارواکو ویلي چې د دغو انتخاباتو د امنیت د خوندیتوب لپاره د پاوز او پولیسو په زرګونو غړي ګمارل شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې د طالبانو د زندانونو د څارنې او د پخوانیو پوځیانو د خوشی کولو لپاره پر طالبانو د نړیوالو سازمانونو د فشار غوښتنه کړې ده. یادی کمیټې د یکشنبه په ورځ ناوخته د یوې اعلامیې په خپرولو سره ادعا وکړه چې د پخواني جمهوري نظام زرګونه سرتیري د طالبانو په زندانونو کې شکنجه کیږي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ته ځواب رانه کړ، خو له دې وړاندې ادعا کړې وه چې دوی د خپل مشر د عمومي بخښنې فرمان ته ژوندې. د دې موضوع جزئیات واوري.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو او شکنجه کولو له راپورونو وروسته د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې د طالبانو پر زندانونو په تیره بیا د طالبانو د استخباراتو پر زندانونو د نړیوالو سازمانونو د څارنې او د پخوانیو پوځیانو د خلاصون غوښتنه کړې ده. یا د کمیټې د یکشنبه په ورځ ناوخته د یوې اعلامیې په خپرولو سره ملګرو ملتونو سازمان، د سره صلیب نړیوالې کمیټې، د بشري حقونو سازمانونو او نړیوالې ټولنې ته په خطاب کې دا غوښتنه وکړه او ادعا وکړه چې دا مهال زرګونه پخواني سرتیري د طالبانو په زندانونو کې دي. په یادې اعلامیه کې د پخوانیو سرتیرو د ملاتړ کمیټې پر طالبانو د نړیوالو فشارونو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تل یې د پخوانیو پوځیانو د شکنجې او وژلو راپورونه رد کړي او ادعا کوي چې دوی د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي. د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې د امریکا له کانګرس غوښتي چې د دغه هیواد پر حکومت فشار راوړي څو په وخت کې د طالبانو له ساتلو لاس واخلي. یا د کمیټې د پخوانیو افغان پوځیانو د وضعیت په اړه د امریکا د استازو جرګې وروستۍ غونډې ته په اشاره سره ویلي چې د دې غونډې جوړېدل کافي نه دي او پخواني افغان سرتیري لا ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په غونډه کې وویل د افغانستان پخواني ځواکونه یوازې پاتې شوي دي. د تېر جمهوري نظام یو پخوانی سرتېری چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې راپور کې نوم یاد شي، ادعا کوي چې په بغلان کې د طالبانو حکومت د استخباراتو لخوا نیول شوی و او کابل ته له لېږدولو وروسته سخت شکنجه شوی دی. په همدې حال کې یو بل پخوانی سرتېری چې درې ځله د طالبانو د حکومت لخوا د نیول کېدو ادعا کوي او نه غواړي چې د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
جمهوریت کې ریس کې وم، بار بار به ما تختارونه راکاو، خلک به راتلل، پېژندل به مې نه، په کور به راتلل. خو خیر ما هم ځان بچ کوو دی، یو ورځ بیا ونیولم او بوتلم، او زه ته مې نه پېژندل چې کوم کسان دي. څه تحقیقات رانه وکړل، بیا بل ځای انتقال کړم، زه هلته عمران ته نه وکړلې چې تاسو کول هغه نظام کې سو سنه. بیا ما باندې ډېر تورونه پوری کړي چې تا دا کړي، خو ما سم نه دي کړي، صرف وظیفه مې کړې ده. سیدا انډیس کې زما عکسونه او شیان هم ورسره وو، نو هر ځای زورېدم که نه، نو هماغه وجې نه ما کوشش وکړ چې ملک نه بهر لاړ شم.
دا په داسې حال کې ده چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال د دایکنډي ولایت د امنیه قمندانې د پولیسو د جلب او جذب پخوانی رئیس صبر رضایي د روان کال د سرطان په میاشت کې ونیول شو او له څه مودې وروسته بیرته خوشي شو. خو د هرات د ښځو د زندان د مشرې علي عزیز د برخلیک په اړه چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې تر اوسه ورکه ده، څه نه دي ویل شوي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یا یونما د روان کال په اسد میاشت کې راپور ورکړی و چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د تېر جمهوري نظام د پخوانیو کارکوونکو پر وړاندې له بشري حقونو د سرغړونو 300 زیاتې قضیې ثبت کړي، چې 238 یې پکې غیر قانوني وژنې شاملې دي. خو د طالبان حکومت د یونما دغه راپور رد کړی و.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
یو پاکستانی ورځپاڼې لیکلي چې څلورو هیوادونو په ناهیلۍ د طالبانو حکومت ته اعتراض کړی چې په افغانستان کې په ترهګرو ډلو ضروری کنټرول نه لري. اکسپرس تریبیون ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ راپور ورکړ چې چین، روسیه، ایران او پاکستان د اعتراض تېره اونۍ په کابل کې د افغانستان سیمه ییزې همکارۍ ابتکار غونډې کې د طالبانو حکومت ته سپارلی دی. د دې موضوع جزئیات د امید سحر مل په راپور کې.
پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د چین، روسیې، ایران او پاکستان استازو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه خپل اعتراض طالبانو ته سپارلی دی. پاکستانی اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ د سرچینو له قوله په یو راپور کې لیکلي د دې هیوادونو استازو خپل اعتراض جنوري 15 په کابل کې د افغانستان سیمه ییزې همکارۍ ابتکار غونډه کې خاموشانه طالبانو ته تسلیم کړ. په راپور کې زیاته شوې د څلورو هیوادونو په ناهیلۍ د طالبانو حکومت ته اعتراض کړی چې په افغانستان کې په ترهګرو ډلو اړین کنټرول نه لري. د اکسپرس ټریبیون له قوله د دې اعتراض د سپارلو پلان پاکستان طرحه کړی و. هغه هیواد چې د ورځپاڼې په خبره ادعا کوي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ له امله تر ټولو ډیر زیان ورسېدلی دی. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو د افغانستان سیمه ییزې همکارۍ ابتکار غونډه کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وویل دوی په هیڅ وجه نه غواړي چې په سیمه کې کوم هیواد ناامني او بې ثباتۍ سره مخ شي. که څه هم وړاندې د روسیې په ګډون د افغانستان ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د ترهګرۍ او ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې وه، خو په ښکاره دا لومړی ځل دی چې په مشترک ډول څو هیوادونه په دې اړه خپلې اندېښنې او اعتراض د طالبانو حکومت ته سپاري. د ویلو ده چې نږدې میاشت وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ ویلي وو چې په بلوچستان، پښتونخوا او یو شمېر نورو سیمو کې د بریدونو وروسته په دې پیښو کې د ښکېلو کسانو او نورو مسایلو په اړه د طالبانو حکومت ته یو شمېر اسناد سپارلي دي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د دې څرګندولو په ځواب کې د دوی تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې په پاکستان کې نامني د دې هیواد کورنۍ مسأله بللې وه او زیاته کړې وه دوی به دا اسناد وڅېړي. پاکستان ادعا کوي چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان ډله فعاله ده او له دې ځایه په هغه هیواد کې بریدونه پلانوي. روسیه او ایران تر ډیره په افغانستان کې د داعش له پیاوړتیا اندېښنه لري، او چین بیا د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او ایغور بلتون غوښتونکي د امنیتي ګواښ په توګه پیژني. خو د طالبانو حکومت بیا وایي افغانستان کې هیڅ ترهګر ډله فعالیت نه لري. طالبان داسې مهال دا ادعا کوي چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو راپور کې وویل القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې 8 مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جکپوړي چارواکي لا هم په دې هیواد کې شته. په دې راپور کې دا هم راغلي وو چې له ټي ټي پي سره د طالبانو د یو ځای کېدونکو کسانو شمېر زیات شوی او داعش خراسان څنګه لا هم د سیمه او افغانستان لپاره کوخت دی.
له خبرونو ور اخوا
په پکتیا کې د واورو د وریدو سړې هوا له کبله د بې وزله خلکو ستونزې ډېرې شوې دي. دوی له اړوندو ادارو او مرستندویو بنسټونو غواړي چې د خوراک او پوشاک د ورکولو ترڅنګ د کار او مزدوري زمینې ورته برابرې کړي. په پکتیا کې ځایي طالب چارواکي وایي دوی د نړیوالو بنسټونو په مرسته په دې سیمه کې د فقر د کچې د ټیټولو او خلکو ته د کاري او اسانتیاو د برابرولو هلې ځلې کوي. په دې اړه د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
سره لدې چې د خوست او پکتیا په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د واورو او بارانونو اوریدو کروندګر د خو حاصلاتو لپاره هیلمن کړي، خو بیا بل لوري ته د هغو خلکو ژوند او وخت تیری ستونزمن شوی چې اقتصادي کمزوری دی او د سوانګ توکو د پیرودلو توان نه لري. دوی له حکومت او نړیوالو مرستندویو بنسټونو د کاري فرصتونو او د ژمي په دې سړو شپو ورځو کې په بیلابیلو برخو کې د مرستو غوښتنه کوي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکي شفیق ویل
خلک وس نه لري، وسنه لري اکثر کورونه یخ دي، کوټي یخ دي، نو چا دسی وسنه رسي کی پات نه زرات نیم زره په لږی واخلي او دی بیا خپل ستونزه پیل کی. مریضان دي اکثر ورو دا واړه او هغه سل دي یخ مریضان دي.
د پکتیا اوسیدونکو وای د خلکو اقتصاد کمزور دی او نشي کولای د پخوا پوشان پوجي می کی د کوټو د تودولو او اخلي پخلي لپاره په کافي اندازه لرګي او نور د سوان توکي واخلي. په پکتیا کې د لرګي پلورون کې مالک وای
لرګي سکل خرچي خو مخ کالو پر رقم ته نه خرچي. د خلکو اقتصاد کمزور دی ډیر او ودانی ماجر ډیر راغلي دي. د اوسرم چندان پیسې نهسته، څوک شل منا څوک نیم خروار دا رقم ته خلی خو غون ته نه لرګي راځي. نو د خلکو یو اقتصاد صحیح ده.
که څه هم په پکتیا کې د موږ
په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په اورزګان کې به د آغا جان په نوم د یو بند جوړېدو چارې ژر پیل شي. د آغا جان بند اورزګان په ساویه یو لویه پروژه ده چې په جوړېدو به زرګونه جریبه ځکه خړوب شي او خلکو ته به د برېښنا اسانتیاوې برابرې شي. په دې اړه د راپور
د آغا جان په نوم بند چې د اورزګان خلکو ته حیاتي ارزښت لري او په جوړېدو سره به د دغه ولایت د خلکو په ژوند کې ژور بدلون راسي. اوس طالب چارواکي خبر ورکوي چې په نږدې راتلونکي کې به چارې پیل سي. ځایي طالب چارواکي وایي د دې پروژې غوښتنه اورزګانیانو د دې د مشر شیخ ملای بت الله خونزاده څخه اورزګان ته د سفر پر مهال کړې و. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو والی مولوی محمد علي جان محمد چې درځونی په دې ناسته کې ګډون کړی و داسې ویل
د اورزګان د اولسونو د خیرخواهی په خاطر باندې، د دوی د حقوقو د رسولو په خاطر باندې، دوی ته د سہولتونو د برابرولو په خاطر باندې شیخ صاحب په دې باندې باعث او درګار د وزارتونو غاکی چې علي د مسار خلاص کړي شنو. الحمدلله زمونږ استادو د اغاجان د فروجي اغه تعین د زایو د موقعیت چې دنن د نه هیڅ
د اورزګان د سنجیزي او زی اداري رئیس مولوی خلیل رحمان عمر وای د یاد بند په جوړولو سره به د اورزګان زراعت واده وکړي او حاصلات به نور ولایتونو ته هم ولېږدول سي.
د پروژې په تطبیق ورسره زموږ د ولایت زراعت واده کوي او د دې ولایت سربېره زموږ حاصلات به در نور ولایتو پرې هم صادریږي.
د اغاجان په نوم بند د اورزګان په چنارټول سوالي کې موقعیت لري چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال په څو ځله د جوړېدو ژمنه وسوي خو ژمنه عملي نه سوي. خو اوس به وخت ثابت کړي چې اوسنی واکمن به وتوانیږي چې یاد بند جوړ کړي او کنه. دا خبره ده چې وخت به ثابت کړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.
د خوست سپیرې په افغان دوبۍ سیمه کې میشتو وزیرستاني کډوالو یو ځل بیا له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې له دوی سره مرسته وکوي. دوی وایي په وروستیو ورځو کې د واورو د ورېدو او د هوا د سړېدو له کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. ځایي طالب چارواکي وایي د وزیرستاني کډوالو غوښتنې مرستندویو مؤسسو ته رسولي دي.
د خوست ولایت د سپیرې ولسوالۍ په افغان دوبۍ سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال وایي وروستۍ واورو او ورښتونو د دوی ژوند ډېر ستونزمن کړی دی. دوی له اړوندو ادارو همدارنګه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ او د خوړو نړیوال پروګرام له مسؤلینو غواړي چې د نورو کلونو په شان د دوی سره د ډالرو نقدي مرستې وشي. د یادو کډوالو په وینا چې د دوی ډېری کورنۍ نه یوازې په زړو خیمو کې اوسیږي بلکې د سوانګ توکي هم نه لري او له همدې کبله یې ماشومانو او سپینسرو ته بیمارۍ لګېدلی دي. په خوست کې اوتن میشت کډوال اسلام الدین مشال راډیو ته وویل
میشت دی انسیار د ډبلیو پی نه دا مطالبه ده چې میر سره زمانه مرسته وکړو. میر نه زمانه مرسته بند کړی دي اهه د ډالر په شکل کوي او شار د میر نه بند شوی دي او بل د میش خلک ډېر غریب ژوند تیروي. بل خاص په دوبۍ کې چې کوم حاضر دي پاکستانی په خیمه کې ژوند کو سخت او رسیری دي سخته یخنی هدو او بیماری لګېدلی دي.
د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پوز لخوا د ضرب عذاب له عملیات وروسته لکونه خلک بیزایه او کډوال شول چې زرګونه کورنۍ خوست او پکتیکا ته هم واوښتي. د یادو کډوالو ډیره برخه د پاکستان د حکومت لخوا په څو پړاوونو کې بیرته خپلو سیمو ته ستنه شوه. خو لا هم یوازې په خوست کې د دوی شاوخوا 8000 کورنۍ پاتې دي. یو بل وزیرستانی کډوال نورت خان وزیر خپل ستونزې داسې شریکې کړې.
په من دوه ځمې د سخت او وړاندې شریدو مشته پارا کول کې ډالر وکول خوشاجي مشته ډالر نه دی رکوړي نه دې مرسته نه در سره شوې. د مشال ټیم نه مش ډېر درمانه کې چې د میرا اوس پر تکه وي د مش سره چې په څنګه مونږه طریقا وي چې د مش سره مرسته وکړو.
د سپیری ولسوالۍ د افغان دوبۍ په غریزه سیمه کې مشت وزیرستانی کډوال زیاتوي په دوی کې ډیر داسې کورنۍ شته چې په روان ژمي کې د کوټې تودولو لپاره ندایبل کړی. وزیرستانی کډوال میرجان وایي
په مشکې داس خلستا چې دا معنی کنه په داس زمي کې په دا اوره کې یور ندایبل په کمباله کې ولکښنی 15 ورځې اوره اند شریکړ یو د میر ډیر د سلون سره مخ مخي د زمانه مرسته ساج میر سره لوړ کوشش نه وسه.
په وزیرستانی کډوالو کې وستونز چل په خوا پات ده. هغه خوست له نورو سیمو راغلي کډوال دي چې راجستر او بایومټریک نه دی شوی. په افغان دوبه سیمه کې مشت کډوال زاکرین وویل
میرد لاس کله شي دا حل د میټریپ نام شپتی میرد یونس هر ډیولپینا دا غوړي چې میر نوی ولی کی لکه دا خل دستون سره مخ مخته اوره شوې دي. میرد دا خي زره درګي ضرورت هم شته د نقدي ضرورت هاي دا خل دستون سره مخ مخته د به ضرورت هاي خل په خرونه بوري.
بل لوري ته د خوست ولایت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست چارواکي د وزیرستانو یو کډوالو ستونزې پر ځای بولي وايي دا مسالې د یونیسیار او د خوړو نړیوال پروګرام له استادو سره شریکې کړي خو هغوی د اوس لپاره د امکاناتو د نشتون له کبله معذرت غوښتی دی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه اونی که هیلی مومنی ز شکلا زرمالیم له هلمند ولایت څخه. موږ د طالبان د حکومت څخه دا تمه او دا هیله لرو چې دوی په خپل شرعي حدودو او شرعي قوانینو کې د زموږ د ټول ولس د ټول افغانستان دا هیله ده چې د انجونو د شپږم ټولګي نه پورته ښوونځي باید خلاص شي په خپل شرعي حدودو کې. موږ دې څخه دا هیله کوو چې دا ښوونځي خلاص شي. دا به ډېر ښه هم زموږ لپاره هم د دې لپاره. په افغانستان کې فلحال د ښځینه ډاکټرانو نیستي ده چې موږ ښځینه ډاکټرانو ته په هر بخش کې ضرورت لرو. په کلینیکو کې موږ دې څخه دا تمه کوو چې په خپل شرعي حدودو کې دا د انجونو مکتبونه خلاص کړي. والسلام.
سلامونه اونې کې هلي موږ د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. د سهار ډېر مننه کوم چې د ولس غږ تر نړیوال او د نړۍ غږ زموږ لستر سوال ډېر مننه.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلامی یم د هلمند ولایت څخه تاسو ته پیغام پریږدم. دلته په هلمند کې د بایومټریک تذکرو یو دفتر دی چې ډیر زیات بیروبار دی. باندې اول ته د اجانو د نوملیکنې وخت دی چې پر دې مرکز باندې یو ډول استحام جوړ کړی دی او د بلې خوا څخه بیا دغه د سیم کارتو د راجستر پروسه روانه ده چې بیا بایومټریک تذکرې سیم کارت نه راجستري. نو دغه او دغه د اجانو یو ځای ازدحام پر دې مرکز باندې ډیر زیات رش جوړ کړی دی چې خلکو ته ډیر زیات مشکلات جوړ کړی دی. هیڅوک نشي کولای چې په دوه درو میاشتو کې یو تذکره واخلي. نو زما د اسایه د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې یا د خپل مرکزونه ورته ډیر کوي او یا داسې وکړي چې دغه د حجانو او هغه کسان چې ډیر ضرورت ورته لري د دغو کار مخکې کوي. نو اوس د لیرې ولسوالیو څخه کسان ورځي هلته په زراو زراو کریا مصرفوي خو د دوی کار نه کیږي. نو هیله ده چې زما دغه پیغام تر مسؤولو کسانو ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.